السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده سفی ولستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ورې ده ازادي راډیو دا ورستې نیم ساعته پښتو خبری خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته خبريږي وړاندې اورئ چې نه یاد آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له دوام اندېښنه ښیي او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو جدي څېړنه غواړي همداراز اورئ چې د افغانستان ولسي جرګه د حکومت او د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور ترمنځ وروستیو پریکړو ملاتړ کړی نور مهم مطالب هم لرو خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه
په کابل کې د برتانیې سفارت وایي کابل ته د حزب اسلامي د پخواني قومندان زرداد ستنیدل د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په موافقې پورې تړاو نه لري د پاکستان پر هند تور لګولې دی چې سرتیرو په کشمیر کې د خونځي پر یو موټر ډزې کړې دي ډرایور یې وچلې او اته ماشومان یې ژوبل کړي دي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیا د شل اوریزو سیالیو په ترڅ کې نن پاکستان مات کړ د خبرونو تفصیل په کابل کې د برتانیې سفارت وایي کابل ته د حزب اسلامي د پخواني قومندان زرداد فریادي ستنیدل د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په موافقې پورې تړاو نه لري د برتانیې د سفارت په ټویټر باندې راغلی چې دا سپیناوی د هغې پوښتنې په ځواب کړی چې له دوی څخه شوې ده په بیان کې وړاندې راغلی چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ موافقه له بهر څخه افغانستان ته د مجرمانو د راستنولو وسیله نه ده د حزب اسلامي پخواني قومندان زرداد فریادي د تیر چهارشنبه پرس په برتانیې کې د څو کلونو بند تیرولو وروسته افغانستان دستون شو زرداد له بشري حقونو څخه د سرغړونو په تور په برتانیې کې محکوم شوی او په همدې حال کې د ملي امنیت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې زرداد دا مهال د دوی په نظارت خانه کې دی اروپایي ټولنه په 2018 کال کې د افغان پولیسو د تقویت نوی ماموریت پیل کړی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې اروپایي چارواکو دا ژمنه په بروکسل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې کړې ده
2018 کال شروع کې د اتحادیه اروپا بل نوی ماموریت د پولیسو د حمایت لپاره هغه شروع کیږي یعنې دوهم پړاو د دې دی چې د همکاریانې زیاتې شي د پولیسو سره نو دغه لپاره هم موږ راغلي وو چې تر څو کولی شو خپل مشخص نیازمندیانې او هغه برخو کې چې د افغانستان ملي پولیس کومک ته ضرورت لري اړتیا لري هغه ته کوم دوی توجه وکړي
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت په 2008 کال کې پیل شو د دې پروګرام هدف د افغان پولیسو د ظرفیتونو لوړول دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د 19 کلونو ټیم نن په شل اوریزو سیالیو کې خپل سیالانو ته ماته ورکړه د افغانستان ملي ټیم په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې لوبه وکړه لومړی بیټنګ امارات وکړ او د افغانستان ټیم ته په شلو ورونو کې 180 منډې هدف وټاکه افغانستان دا هدف په شلم اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ افغانستان لخوا نجیب زدران خلو بوکړه او تر 500 زیاتې منډې جوړ کړې اخو بیا د افغانستان د 19 کلونو د کرکټ ټیم نن د سریلانکا په متاره کې د پاکستان ټیم ته ماته ورکړه افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په 500 اورونو کې 203 منډې جوړ کړې افغان بلارانو توانېدل چې پاکستانی لوبغاړي په 500 مور کې په 252 منډو وسوځوي افغانستان د لوبه په 21 منډو وګټله د افغانستان لخوا درویش رسولي 29 منډې جوړ کړې افغانستان د ایشیا د کرکټ د 19 کلونو ټیمونو د سیالیو خپل لومړنۍ لوبه بنگلاديش ته بایللې ده پاکستان پر هند تور پورې کوي چې سرتیروی په کشمیر کې د خونځي پر یو موټر ډزې کړې دي ډرایور یې وژلې او اته ماشومان یې ژوبل کړي دي دا پیښه نن سهار د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر په نیکیال سیمه کې شوې ده چارواکي وایي په موټر کې شل زده کوونکي وو او د ډزو په نتیجه کې موټر چلوونکی ځای پر ځای وژل شوی دی د پاکستان پوځ ویل له دې پیښې وروسته پر هندي سرتیرو ځوابي ډزې وکړې هندي چارواکو تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي د سوریې له حلب ښار څخه د وسلوالو او ملکیانو د وتلو بهیر نن ځنډېدلی دی راپورونه وایي چې دا بهیر له اوربند څخه د سرغړاوي له امله ودرېد د سوریې دولتي ټلویزیون ویل چې د وسلوالو او ملکي وګړو د وتلو کار وروسته تر هغې وځنډېد چې وسلوالو غوښتل له ځان سره زندانیان هم انتقال کړي خو وسلوال بیا ادعا کوي چې د سوریې د نظام ملاتړو شیعه ملیشو له حلب څخه په وتونکي یو بس ډزې کړي دي رویټرز خبري اژانس هم د عیني شاهدانو په حواله وایي چې د بسونو په سیمه کې د څلورو چاودنو غږونه اوریدلی دی. له حلب خرڅخه د وسروالو ملکانو وتل د اوربند هغې موافقې پر اساس پیل شوه چې د روسیې او ترکیې په منځګړتوب وشوه. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي متحده ایالاتونه به د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد اقدامات وکړي. نوموړي دا خبرې په هغې مرکه کې کړي دي چې پرون ملي عامه راډیو خپره کړه. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې سپینې ماڼۍ په زیاتېدونکې توګه څرګنده کړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په شخصي توګه د ډیموکراټانو د داخلي ایمیلونو د حق کولو او ورپسې د خپرولو امر کړی دی، څو له جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ څخه د هغه د سیال ډیموکراټ هیلری کلینټن په مقابل کې مرسته وکړي. اوباما ملي عامه راډیو ته وویل چې فکر کوي په دې کې هیڅ شک نشته چې یو بهرنی حکومت هڅه کوي د امریکا د انتخاباتو امانتداري اغیزمنه کړي. نوموړي ویلي دوی اړ دي چې اقدام وکړي او اقدام به وکړي، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه او د ډیموکراټ ګوند د ایمیلون د حق کولو په اړه د سپینې ماڼۍ تورونه رد کړي دي.
له رضوان مراد مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي راډیو ټوکې اور ویب پاڼه پیدا کولی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د رسنیو د برخې فعال او د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر وایي سږ کال د قاري نصیر مدثر په وژل کېدو سره ټولټال 14 افغان خبریالان وژل شوي دي او لا هم دغه وژنه او تاوتریخوالی دوام لري.
14 تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي موږ سږ کال د لاسه ورکړي دي، چې دا د افغانستان په مطبوعاتو تاریخ کې، د افغانستان د ژورنالیزم په تاریخ کې یو بېساری رقم دی، خو نړۍ رقم دی.
د افغانستان ولسي جرګه د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور او د افغان ولسمشر ترمنځ له وروستي جوړجاړي ملاتړ کړی.
زه هر حرکتی که منجر شوه به تفاهم و وحدت سیاسون افغانستان و ملت افغانستان ما دې جدا حمایت میکنیم.
او تمه ده د راتلونکي میلادي کال په پیل کې د یوپول یا د اروپایي ټولنې د پولیسو نوی ماموریت په افغانستان کې پیل شي.
راتلونکي کال کې به د اتحادیې اروپا د پولیسو ماموریت به بل مرحله شروع شي. دا مرحله به یو څه تفاوت لري.
نور مهم مطالب هم لرو، هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. رازو لومړی مطلب ته. نای یاد آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له دوام اندېښنه ښیي او د حکومت له مشرانو غواړي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وڅېړي. د خبرې د آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر په لوګر کې د ملي پیغام راډیو د مسول د وژل کېدو په غبرګون د جمعې پر ورځ آزادي راډیو ته وکړې. عباد الله هننزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوام او د دوی وژل کېدل یو ځل بیا د نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اندېښنې راپارولی دي. دا په داسې حال کې ده چې په تازګۍ کې په لوګر ولایت کې د ملي پیغام تر نامه لاندې د یو محلي راډیو مسول قاضي محمد نصیر مدثر د ناپېژندو وسلوالو له لورې ووژل شو. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر مجیب الله خلوتګر د ملي پیغام راډیو د مسول د وشل کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د حکومت له مشرانو څخه یې وغوښتل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي او د وژلو قضیې په جدي توګه وڅېړي. دی وایي دا ځل د نای اداره په ځانګړي ډول له ولسمشر څخه غواړي چې لومړی د مدثر قضیه وڅېړي او په دې برخه کې مداخله وکړي او اړوندو بنسټونو ته امر وکړي چې په دې برخه کې اقدامات وکړي او وروسته بیا د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیو د څېړلو لپاره عملي ګامونه واخلي. ښاغلی خلوتګر نیوکه کوي چې د حکومت له هڅو سره سره دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم رامنځته شوه، خو د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه نه ده نیول شوې. د لوګر د چارواکو په خبره د ملي پیغام راډیو مدیر مسول قاضي نصیر مدثر د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د پنجشنبې ورځې ناوخته د ناپېژندو وسلوالو له لورې ووژل شو. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پېښې عاملین له سیمه څخه پر تېښتې بریالي شوي، خو په دې اړه څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې بی پولي خبریالانو په یو اعلامیه کې د دې پیښې په اړه اندېښنه ښودلې او له حکومت څخه یې غوښتي چې په دې اړه جدي څېړنې وکړي. له دې مخکې د آریانا تلویزیون خبریال نعمت الله زهیر په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د نای ادارې د شمیرو له مخې په 2016 میلادي کال کې د رسنیو 14 کارکوونکي او خبریالان وژل شوي او په مختلفو برخو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 400 قضیې ثبت شوي دي. په ورته وخت کې اجرایه ریاست د ښاغلي مدثر وژنه د اندېښنې وړ موضوع بولي او وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران تل د خبریالانو خوندیتوب ته پام کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم ازادي راډیو ته وویل دی وایي افغان ولسمشر او اجرایه رئیس تل په خپلو خبرو کې ویلي چې امنیتي ځواکونو ته یې امر کړی چې د افغانستان په هره برخه کې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي او د هغوی د امنیت په ساتلو کې هڅې وکړي. وروستي پیښې هم چې شوي هڅې کېږي چې له دې وروسته د افغانستان په هره برخه کې چې خبریالان فعالیت کوي امنیتي ځواکونه ورته جدي تدابیر ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت له لوري دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې د نوی آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د مسؤلانو په خبره د تیرو کلونو په پرتله په روان کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 40% زیاتې شوې دي.
و هم اوریدل چې نای د افغانستان د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له دوام اندېښنه وښوده، خو د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکه ټولنه وایي حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یوازې ژمنې کړې دي. د دې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل سږ کال د خبریالانو په وړاندې تر ټولو خونړی کال و. د هغه په خبره 14 کسان سږ کال خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي او لا یې هم د عاملینو د پلټنې لپاره جدي او عملي ګام نه دی اخیستل شوی. له رحیم الله سمندر سره چې د قاضي نصیر مدثر د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه په مخکیني پروګرام کې خبرې وکړې او لومړی مو د قاضي نصیر مدثر د جنازې د مراسمو په اړه ترې پوښتنه وکړه.
جنازه ترسره شوه، د یو شمېر د لوګر چارواکي، سیمه ییز چارواکي حضور لري. د کابل نه د ژورنالیستانو یو شمېر استازي راغلي دي. د ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې مشرتابه هیئت دلته حضور لري او یو شمېر د لوګر د سیمه ییز زمونږ د ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې ټول غړي دلته حضور لري. ګڼ ولسي خلک متنفذین په سلهاو تنه د دغه محمد اغه ولسوالۍ استوګن دلته حضور لري او په جنازه کې برخه واخیستله. یو لوی لوی ډله د خلکو او ټول خواشینی دي د مدثر صاحب په شهادت باندې.
ښاغلی سمندر، په افغانستان کې سږ کال ویل کېږي ډېر خونړی کال د خبریالانو په وړاندې. د ښاغلي مدثر په وژل کېدو سره دا څویمه پیښه ده چې د خبریالانو په وړاندې کېږي، او ستاسو په نظر مهم عوامل څه دي؟ سږ کال
واقعا ډېر خونړی کال دی. د ټولو مطبوعاتو رسنیو د افغانستان ژورنالیستانو لپاره مدثر صاحب 14 خبردیګار او د رسنۍ کارکوونکی دی چې سږ کال وژل کېږي، شهیدیږي او دغه لړۍ روانه ده. واقعا کید نور کلو سره پرتله کو، د 2001 کال را په دی خوا دغه سی خونړی کال موږ نو تجربه کړی. تیرو کلونو کې دغه مقایسوي توګه 2003 یا 2004 اوسط ډول خبریالان موږ د لاسه ورکړي دي. مګر سږ کال دغه ټیټه تقریبا 14 تنو ته رسېدلی دی. 14 تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي موږ ښه کال د لاسه ورکړي دي، چې دا د افغانستان په مطبوعاتو تاریخ کې، د افغانستان د ژورنالیزم په تاریخ کې یو بېساری رقم دی، خونړی رقم دی. حتی د منطقې په سطحه د جنوبي آسیا، جنوب ختیځ آسیا کې افغانستان دا اوس د خطرناکترین هیواد په توګه پیژندل کېږي. حتی په فلیپین، سریلانکا، یو شمېر نور هیوادونه. مګر سږ کال افغانستان لبر مرغه دغه خونړی مملکت معرفي شوی دی د ژورنالستانو کار لپاره. دې تر څنګ د ژورنالستانو شهادت تر څنګ ګڼې نورې خونړۍ پېښې هم دي، په هغه کې ژورنالستان نیول شوي، ژورنالستان ټپیان شوي، ژورنالستان تهدید شوي، ګواښل شوي. چې دغه پېښې ټولې لسلو تقریبا یو نیم سلو اوري.
بله ښاغلی سمندر، افغان حکومت په وار وار ویلي چې د ژورنالیستانو د امنیت لپاره به توجه کوي. حتی په دې وروستیو کې د یوې طرحې د تصویب خبره هم کړې ده. ولې عملي کار نه ترسره کېږي؟ علت یې څه دی په دې اړه باندې؟
عملي جنبه لري. همیشه تر وعدې حده پورې دي، همیشه تر قوانینو، تر فرمانونو حده پورې پاتې دي. موږ همیشه وادني غوښتنه همدا وه چې تاسې عملاً نمونه یې توګه دغه معافیت له منځه بوځئ. دا معافیت غږ چې دی یوازې موږ نه دی پورته کړی، ټوله نړیواله ټولنه د دغه معافیت ختمېدو غوښتنه کوي د ژورنالستانو پر وړاندې، د ژورنالستانو دوسیو کې. مګر دغه معافیت موجود دی. 14 پیښې چې سږ کال دي، هېڅ یوه یې هم نه ده پلټل شوې، هېڅ یوه یې عامل نه دی معرف شوی.
د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د رئیس رحیم الله سمندر څرګندونې مو واورېدې چې په د خبریالانو د دوسیو د نه پلټلو په اړه باندې جدي انتقاد په حکومت وکړ او ویل چې د تاوتریخوالو د عاملینو په وړاندې لا هم معافیت په دغه هیواد کې موجود دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان ولسی جرګه د حکومت او د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ترمنځ له وروستیو پریکړو ملاتړ کوي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل ولسی جرګه د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې د افغانستان د سیاسینو د یووالي لامل کیږي. او دا چې عطا محمد نور له حکومت سره پر ځینو مواردو پریکړې ته رسېدلی په اوسنی شرایطو کې پر ځای او مناسب اقدام دی. سیاسي کارپوه ودیر صافی بیا وایي چې له یوه والی سره جوړ جاړی د ښې حکومتوالۍ نښه نه ده او ښې پایلې به ونه لري. عبادالله هرنزی په دغې موضوع کار کړی.
د افغانستان ولسی جرګه د حکومت او د بلخ سرپرست والی ترمنځ له هغو پریکړو هرکلی کوي چې له مخې به یې د دوی ترمنځ شته سیاسي اختلافات له منځه لاړ شي. د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه څوک چې له حکومت یا نظام سره فاصله لري او د افغانانو د امنیت او یووالي په هدف له حکومت سره یوې پریکړې ته رسیږي د ستایلو وړ دی او ولسی جرګه ترې ملاتړ کوي. ښاغلی عرفان وویل روان ناسم وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په څیر نورې سیاسي مخالفې ډلې هم له حکومت سره په ګډه د هیواد د ښې راتلونکي لپاره کار وکړي. دی وایي زما په باور هر هغه حرکت چې د سیاسینو او افغانانو ترمنځ د یووالي لامل کیږي موږ ترې ملاتړ کوو. فکر کوم یو ښه او پر ځای ګام دی او هر هغه څوک چې له نظام او حکومت سره فاصله لري دا ډول پریکړو ته ورسیږي او هدف یې په هیواد کې د امنیت او یووالي راوستل وي دا د ستایلو دی او موږ ترې ملاتړ کوو.
د بلخ
سرپرست والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور په تازګۍ کې ویلي چې له ولسمشر سره یې د وروستیو کتنو او خبرو په نتیجه کې پریکړه کړې چې د بلخ ولایت له سرپرستۍ تیر شي. ښاغلی نور ویلي له ولسمشر سره پر ځینو مواردو پریکړې ته رسېدلې او تمه ده د ولسمشر او د جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ هوکړه هم لاسلیک شي چې پر بنسټ به یې د یاد ګوند غړي په لویو سیاسي پریکړو کې ونډه ولري. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې حکومت تر ډیره پر سهامي شرکت بدل شوی او هر څوک هڅه کوي چې په یو ډول سره قدرت انحصار کړي. سیاسي کارپو ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل د حکومت او ښاغلي نور ترمنځ دا ډول پریکړې به نورو ته هم دا فرصت برابر کړي چې له حکومت څخه د زیاتو امتیازونو غوښتونکي شي.
جوړجاړي کول دی او والی سره چې یا به زه ولایت پرېږدم په شرطونو باندې او یا لکه بېګا چې په تلویزیون کې هم ویلې چې رئیس جمهور زموږ سره خاص یو قرارداد موافقه امضا کوي او دا رقم موافقه امضا کول دی افراد او اشخاصو سره دا د ښې حکومتداري و ښه ولسواکي و د حاکمیت
خاغلی صافی زیاته کړه چې حکومت باید نور انفرادي جوړجاړیو ته خاتمه ورکړي او زورواکو ته تسلیم نشي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم واخلو خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال عطا محمد نور د ډاکټر عبدالله عبدالله کلک ملاتړی و او له هغه وخته یې تر وروستیو څو میاشتو پورې په یو ډول سره د ولسمشر د پریکړو مخالفت کوه.
ازادي خبری مجله اوري.
همداراز ازادي راډیو ټکه اورګ زموږ د ژوندې اوریدو یو بل ادرس ده. افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې د پولیسو نوی ماموریت به د نوي کال په پیل کې ترسه پیل شي. د کورونې چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ملاتړ او همکاري ډیره مهمه ده او بروسل ته د کورونې چارو د وزیر سفر په همدې هدف و چې دغه ماموریت د پیل غوښتنه وکړي او نورې همکاري راجلب کړي. له صدیق صدیقی سره چې اوس په بروسل کې د تیر پروګرام کې ما خبرې وکړې او په سر کې د کورونې چارو د وزیر او سره ملپلاوي په اړه مې پوښتنه وکړه.
د اتحادیې اروپایو د پولیسو ماموریت چې په تېرو اتو کالو کې د افغانستان د پولیسو سره یو ځای کار کوي دغه یو مرحله ختم شو او بل مرحلې دپاره مونږ رالو چې دلته د دوی سره خبرې وکړو او ستراتیژیک توګه باندې دغه کومکونه پولیسو ته زیات شي. نو زموږ اساسي غوښتنه دا وه تر څو څنګه وکولی شو دغه دوامدار روابط وساتو او کومکونه هم زیات شي پولیس دپاره تر څو پولیس زمونږ په کورنیو چارو وزارت کې افغانستان ملي پولیس دي نور هم تخته شي او خاصتاً د هغه تعدیدات سره چې نن پولیس مخامخ دي د تعدیداتو په تناسب کومک او مرستې پولیس لپاره زیات شي لکه د درهګرۍ سره مبارزه د جرایمو سره مبارزه د مخدره موادو د قاچاقبرانو سره مبارزه دا ټول د پولیسو هغه مهم او اساسي وظایف دي او ستونزې دي چې د افغانستان ملي پولیس مخته لري. خو د دې په تناسب باید زموږ همکاران متحدین خاصتا اتحادیه اروپا چې په تیرو 1500 کالو کې زموږ سره ډېر مرسته کړې او یو ځای ول کومک نور هم زیات شي.
بله، څه څه به وي پکې د روزنې تر څنګ به کوم ډول روزنې به وي؟ آیا فرق به کوي نسبت نورو کلونو ته؟ څه به پکې شامل وي په دغو برخو کې؟
مهمه خبره دا و چې د 2018 کال شروع کې د اتحادیه اروپا بل نوې ماموریت د پولیسو د حمایت لپاره هغه شروع کیږي، یعنی دوهم پړاو د دې دی چې دغه همکاریانې زیاتې شي د پولیسو سره. نو دغه لپاره هم موږ راغلي وو چې تر څو کولی شو خپل مشخص نیازمندیانې او هغه برخو کې چې د افغانستان ملي پولیس کومک ته ضرورت لري اړتیا لري هغه ته کوم دوی توجه وکړي او ملاقاتونه د مهمو چارواکو سره په اتحادیه اروپا کې هم ترسره شول. په ناتو کې هم د کورنۍ چارو وزیر د ناتو د سکرتر جنرال د معاون سره هم وکتل او ډېر مسایل چې اهمیت لري د افغانستان د امنیت لپاره د افغانستان د پولیسو د لا پیاوړتیا په برخه کې دا خبرې اترې وشولې. او
یعنی دوی څومره راضي ول ستاسو له خبرونو، ستاسو له موضوعاتو، ستاسو له پیشنهادونو، او څومره به واقعا د تاسو لپاره دغه سفر خوي، یعنی لاسته راوړنې څه دي؟ دوی آیا قانع کوونکی ځواب تاسو ته درکوي؟ څه وعده وکړي څنګه؟
بالکل، د دوی مهم خبر دا و چې څو د اتحادیه اروپا مرستې به دوام لري. ټول هغه 28 هیوادونه چې اتحادیه اروپا کې دوی استازي په هغه مجلس کې چې موږ هم درلود په یو غږ باندې دوی خپل دوامدار حمایت اعلان وکړي او دې ته کاملا چمتو دي چې د افغانستان خلکو سره پاتې شي. او خاصتا د پولیس یو مهم نقش لري په افغانستان کې، مهم مسؤلیتونه لري. د دوی د پولیسو د دوامدار انکشاف او اصلاحات په برخه کې کاملا دوی آماده دي چې کومک وکړي، ملاتړ وکړي او د دوی د کومکونه باید عمل لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت له وهیان صدیق صدیقي سره مو مرکه اورېده ده چې تمه ده یو پول یا د اروپایي ټولنې پولیس په افغانستان کې راتلونکی کال خپل ماموریت له سره پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د حلب ښار له ختیځې سیمې د مخالفینو او ملکیانو د انتقال پروسه بنده شوې ده. دغه پروسه د یو اوربند په اساس پیل شوې وه چې اصلي منځګړي روسیه او ترکیه وو. له دې وړاندې روسیې ویلي وو 6000 نه زیات کسان په دوه ورځو کې د حلب له ختیځه وستل شوي دي. د رپورټونو په اساس د حلب له ختیځه د خلکو د انتقال د پروسې بندول د اوربند نقص ده. په دې اړه الیاس دایی ریپورت جوړ کړی.
په سوریه کې د سوي اوربند د ماتېدو تر یاده وروسته د حلب ښار په ختیځ کې له هغه سیمو چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي، د ملکي کسانو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو د انتقال بهیر درول شوی دی. د سوریه دولتي تلویزیون خبر ورکوي چې د ملکي کسانو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو د انتقال دغه بهیر هغه مهال ودرول شو چې د سوریه د حکومت وسلوالو مخالفینو د ځان سره د زندانیانو د انتقال هڅه کوله. د سوریه د حکومت د وسلوالو مخالفینو یو مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بشار اسد د حکومت شیعه طرفدارانو پر هغه کاروان ډزې کړې دي چې ملکي کسان او د حکومت وسلوال مخالفین د حلب له ختیځو سیمو څخه رایستل. رویټرز خبري اژانس ته یو عیني شاهد ویلي چې له هغه سیمو څخه د څلور لوی چاودون ژغونه ورته لیدل شي ملکي کسان او د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین ترې انتقالېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو استازي الیزابت هاف چې د جنیوا د کانفرنس پر مهال په یو خبري ناست کې د حلب اړه خبري کولی ویلي دي چې د سره صلیب سره میاشتي او د روغتیا د نړیوال سازمان کارکونکو ته بل کوم دلیل څه ویل سي دي چې سیمه پریږدي او خپل امبولانسونه خوندي ځای ته وباسي. الیزابت هاف زیاته کړه، زما په نظر د سیمې څخه د مرستندوی ادارو د کارکونکو د وټول امر هغه روسانو کړی دی چې سیمه لنیږدې څاري. هغه روسانو دغه اقدام د اندېښنې وړ وباله، زیاته کړه اوس هم ګڼ شمېر ملکي کسان چې اکثر یې ژوند تر 50 کلونو کم ماشومان دي په حلب کې محاصره دي. تر دې وړاندې د سوریه دولتي تلویزیون خبر ورکړی و چې د ملکي کسانو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو د انتقال بهیر په دوهم ورځ هم ادامه لري. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د پنځمې په ورځ چې کله د انتقال دغه بهیر پیل شو 6400 کسان چې تر 3000 ډېر د حکومت وسلوالو مخالفین دي د حلب څخه وتلي دي. د سوریې د حلب ښار څخه د ملکي کسانو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو د وتلو بهیر د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب پیل سو، خو یاد اوربند هغه مهال مات سو چې د بشار اسد د رژیم ځواکونو او د هغه طرفدارانو پر وسلوالو مخالفینو ډزې وکړې. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین د 2012 میلادي کال راهیسې د حلب د ښار یو شمېر ختیځې سیمې په لاس کې لري چې په دې وروستیو کې حکومتي سرتیرو د دغه ښار ګڼې هغه سیمې ونیولې چې د مخالفینو په ولکه کې وې.
درنو ریدونکو، نن تاسو د کرکټ په اړه یو زیری هم درکوو. د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم د پاکستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم ته ماته ورکړه. اخوا په عربي متحده اماراتو کې افغان ملي لوبډلې د اماراتو ملي لوبډلې ته په یو شلاوري لوبه کې ماته ورکړه. دواړه بریاوې د ټولو ته مبارکي وي. په همدې اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال ښاغلي عزیز الله فضلي سره وغږیږو. فضلي صاحب، کور ودان چې زموږ ټلیفون مو واخیستی، دغه بریاوې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي دواړه بریاوې؟
مننه ستانګزی صاحب. نمرې خو به د افغانستان د نولس کلونو ملي لوبډلې پرتله تاسو ته معلومات درکړم. واقعا دا د افغانستان لپاره غټه خبره ده چې موږ یو کل ممبر هیواد ته، یا هغه هیواد ته چې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري، بیا خصوصا پاکستان ته ماته ورکول په آسیایي جام کې یا ایشیا کپ کې، دا د دوم پړاو لپاره موږ ته لاره اسانه کوي. ځکه چې تاسو ته به معلومه وي د افغانستان سره په ګروپ کې بنگلاديش او پاکستان دی، نو درې مسیالي موږ خو بیا هم کرکټ دومره نه یو تورخطا، هغه نسبت په افغانستان ته هغه ټیم څه کمزوري دی، نو موږ کولای شو دوم پړاو یعنی ټیم فاینل او کوارټر فاینل ته لار پیدا کړو. په دې کې زمونږ هغه دا نورم ثابتې د کرکټ بینالمللي شورا چې موږ په هر د ملي لوبډله وي او کزمګنو نو کلونو ملي لوبډله وي، او د افغانستان په لوبډلو کې اوس دا توانایي پیدا شوې ده چې موږ هغه نړیوالو میدانونو کې د نړیوالو سره د لوبو په ډګر کې په هغه شکل ولوبې لکه یو ټول ممبر هیواد وي.
بله،
او دومره بریا یا خوشحالي د افغانستان د ملي لوبډلې د امارات په وړاندې باندې شلوري د سیالي کې، دا هم یو بینالمللي سیریز دی د درو لوبو، البته شلوري د سیالي چې موږ یې افغانستان ګټلی او نن یې بیا وګټل. ان الله دا واقعا موږ هغه رینکینګ یا هغه ردیب چې په شلوري د سیالیو کې په نهم مقام باندې یو، هغه نور هم ته په خپل موقف کې پاتې کېدلای شو. د کال په اخر کې چار دیوي کې چې موږ څومره شلوري د سیالیو ګټلې دي، او دغه زموږ وسنۍ موقف چې نهم مقام دی هغه ساتل په دغه لوبه دي چې موږ څومره کولای شو چې په شلوري د سیالیو کې اخبل
عارفان تما تا. بله، ډیره زیاته مننه کوم خغلی عزیز الله فضلی، د کرکټ بورډ مرستیال خغلی فضلی و چې د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د ملي ټیم او همدارنګه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریاو په اړه باندې مخکته معلومات راکړل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
فیسبوک د جعلی خبرونو د مخنیوي لپاره نوې لارې چارې غوره کړې دي. دا چې دا لارې چارې څه دي، اسمت سروان ته بغوښ شو.
د فیسبوک ادارې په خپل شبکه کې د دروغي یا جعلي خبرونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نویو اقداماتو اعلان وکړ. فیسبوک د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره وروسته لدې اقدامات پیل کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې له دې شبکې ناوړه استفاده وشوه، او ورپسې پر فیسبوک فشار راوړل شو چې د دروغي خبرونو مخه ونیسي. فیسبوک د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دې شبکې کارونکي به کولای شي چې پر جعلي یا دروغي خبرونو د بیرغ نخښه کلیک کړي څو فیسبوک یې په اړه څېړنه وکړي. د ای بی سی نیوز او اسوسییټډ پریس خبري آژانس په شان خبري چینلونه به له فیسبوک سره د جعلي خبرونو په کتلو او معلومولو کې مرسته کوي. فیسبوک وای که د اسوسییټډ پریس او ای بی سی نیوز په شان ادارو تشخیص کړي چې کوم خبر ناسم دی، د بیرغ نه خبر پرې وهل کیږي، او له خبرونکو څخه به پوښتل کیږي چې ولې دا خبر خپور کړی دی. فیسبوک چې په درسته نړۍ کې 1,800,000,000 تنه کارونکي لري، وایي هر کله چې پر کوم خبر بیرغ وټومبل شو، ډیر لږ به خلکو تشکاری او خپرې دی بنه شي. د فیسبوک مرستیال رئیس ادم موزیری وویل بدو قضیو ته به زیات پام کوي. تر دې څو اونۍ وړاندې د فیسبوک رئیس مارک زوکربرګ ویلي و چې دا خبره سمه نه ده چې په فیسبوک کې د جعلي خبرونو خپرېدو د نومبر د اتمې نیټې په انتخاباتو کې له منتخب شوي ولسمشر ډونالد ترامپ سره مرسته کړې ده. تر انتخاباتو وړاندې د فیسبوک له لارې په دروغي خبرونو کې یو هم دا و چې پاپ فرانسیس د ترامپ ملاتړ اعلان کړی او یا د فدرالي تحقیقاتو هغه مامور مړموندل شوی چې د ولسمشرۍ د کاندیډي هیلری کلینټن په اړه یې څېړنې کولې. د واشنگتن سټیټ پوهنتون د یو پروفیسر د معلوماتو له مخې د اف بی آی د مامور د وژل کېدو خبر په فیسبوک کې تر زر ځلې زیات شریک شوی و.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. پښتو خبرونه همدلته ختمیږي. ژکفر احمد دی سټوډیو ته راغلی.
تشکر از شما. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 اف ام 104.5 خوش آمدید. خبر قتل مدیر مسئول یک رادیو در ولایت لوگر، واکنش های سازمان های مدافع خبرنگاران را هم در داخل افغانستان و هم در بیرون به همراه داشتند. این سازمان ها خواهان شناسایی فوری عاملان این رویداد و مجازات آنها شدند. پس از خبرها در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرهای اتحادیه اروپا ماموریت جدید خود را برای تقویت هرچه بیشتر پلیس افغانستان آغاز می کند. پاکستان هند را به آتشباری در کشمیر تحت کنترل پاکستان متهم کرده است و روند انتقال شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب متوقف شده است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که خبرگزاری از سوشیتد پرس به نقل از مجله شپیگل جرمنی گزارش داده است که یک عضو ارشد گروه طالبان به تازگی تلاش کرد وارد جرمنی شود و درخواست پناهندگی دهد. به اساس گزارش مجله شپیگل امروز گزارش داد که عبدالرؤوف محمد که وزیر صحت دوران طالبان بود چندین هفته پیش از عربستان سعودی به شهر فرانکفورت رسید. شپیگل گزارش داده است که هنگامی که او میخواست برای خود و خانواده‌اش درخواست پناهندگی دهد، پلیس سرحدی تشخیص داد که او از پاسپورت جعلی استفاده کرده. به اساس گزارش تقاضای این مقام پیشین طالبان پس از آن رد شد که پلیس تشخیص داد که او در نروژ پناهندگی دریافت کرده بود، ولی در سال 2014 میلادی به علت آنچه دلایل امنیت ملی خوانده شده بود اخراج شده بود. به اساس گزارش او از طریق عربستان سعودی دوباره به افغانستان بازگشته است. سفارت بریتانیا در کابل در پیام روی صفحه تویترش گفته است که بازگشت زرداد به موافقتنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ربطه ندارد. به اساس این پیام سفارت بریتانیا در کابل گفته است از آنان پرسیده شده که آیا بازگشت زرداد به موافقتنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ربط دارد یا نه. در ادامه پیام آمده است که توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار است و وسیله برای به اساس این پیام بازگشت مجرمان از خارج نیست. زرداد فریادی قماندان پیشین حزب اسلامی حکمتیار روز چهارشنبه پس از سپری کردن چندین سال حبس در زندان در بریتانیا به کابل بازگشت. به اساس گزارش‌ها زرداد طبق ادعای شماره از افراد سوی محکمه‌ای در بریتانیا به نقض موارد حقوق بشری محکوم شده بود. یک منبع ریاست عمومی امنیت ملی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفته است که قماندان زرداد نزد آنان در بازداشت به سر می‌برد. اتحادیه اروپا ماموریت جدید خود را برای تقویت پلیس ملی افغانستان در 2007 میلادی آغاز می کند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که این را مقام های اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر داخله افغانستان در بروکسل گفتند. صدیقی از بروکسل در صحبت با رادیو آزادی در این مورد توضیح داده گفت
این ماموریتشان که در سال 2007 شروع می شود با چند محور بسیار اساسی و مسئله مهم ادامه ماموریت مشوره دهیشان است بر ساختار پلیس، بر انکشاف پلیس و مسئله مردمی سازی پلیس که پلیس بتانه با تمام چالش ها به گونه‌ای که لازم است مبارزه بکنه.
ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان در سال 2007 میلادی آغاز شد. هدف از این ماموریت تقویت و بلند بردن ظرفیت پلیس ملی افغانستان خوانده شده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم ملی کرکت امارات متحده عربی را در مسابقه 20 اوره در ابوظبی شکست داد. این دومین پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم امارات است. قرار است دو تیم یک بازی 20 اوره دیگر را هفته آینده انجام دهند. به اساس یک خبر دیگر، تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در سریلانکا تیم کرکت زیر 19 سال پاکستان را با تفاوت 21 دو شکست داد. تیم افغانستان توپ زنی را آغاز کرد و 273 دوش به دست آورد. پاکستان نیروهای هندی را به آتشباری بر یک مکتب در منطقه تحت مناقشه کشمیر متهم کرده است. در این رویداد یک راننده کشته شده و 7 کودک زخمی شدند. رویداد در قریه مهره در منطقه نکیال در کشمیر تحت اداره پاکستان امروز رخ داد. مقام ها گفتند راننده موتر حامل 20 شاگرد یک مکتب خصوصی در محل رویداد انگام جان داد که موترش مورد آتش باری قرار گرفت. هنوز مقام های هندی در این مورد ابراز نظر نکردند. روند انتقال شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب در سوریه متوقف شده است. این روند بر اساس یک توافق آتش بس به میانجیگری روسیه و ترکیه صورت گرفت. گزارشات دلیل توقف روند انتقال افراد از شرق غلب را نقض آتش بس خواندند. یک طرفدار تفوق نژادی سفید پوستان به قتل 9 عبادت کننده سیاه پوست در کلیسای تاریخی در شارلستون در ایالت کارولینای جنوبی مجرم شناخته شده است. این مرد 22 ساله که دیلان روف نام دارد برای اشتراک در مجلس انجیلخوانی در این کلیسا مورد استقبال قرار گرفته بود. یک هیئت منصفه فدرال روف را به 33 مورد جرمی گناهگار شناخته است. همین هیئت منصفه در مورد این که آیا این مرد به مرگ محکوم شود یا نه ماه آینده جلسه دیگر را برگزار خواهد کرد. و بلند رفتن نرخ دلار آمریکایی در برابر یورو همچنان ادامه دارد و دیروز نرخ دلار در برابر یورو واحد پولی اروپا در 14 سال گذشته به بلندترین سطح رسید. دورنمای رشد اقتصادی آمریکا در نتیجه طرح‌های اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نشان می‌دهد که نرخ دلار در بازارهای جهان در ربع اول سال 2017 شاید معادل یورو شود.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، خبر قتل مدیر مسئول یک رادیو در ولایت لوگر واکنش های را به همراه داشته.
دفتر نی شخصا از شخص رئیس جمهور و شخص رئیس اجرایی ازم میخواید که اولا قضیه آقای مدثر را بررسی کنند.
اگر حکومت تصمیم قاطع برای مقابله با این روند داشته باشه امکاناتش هست.
آمادگی اتحادیه اروپا برای آغاز ماموریت جدیدش در افغانستان.
این ماموریتشان که در سال 2010 شروع میشه به چند محور بسیار اساسی و مسئله مهم ادامه ماموریت مشوره دهیشان است برای ساختار پلیس، برای انکشاف پلیس.
بعضها در مورد حل اختلاف ها میان رئیس جمهور غنی و سرپرست ولایت بلخ داغ شده. ولسی جرگه چی میگوید؟
هر حرکتی که منجر شود به تفاهم و وحدت سیاسیون افغانستان و ملت افغانستان ما از جدا حمایت میکنیم.
و روند انتقال شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب متوقف شد. سلام بر شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوستید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. طوری که پیشتر هم گفتیم، خبر قتل مدیر مسئول یک رادیو در ولایت لوگر واکنش های سازمان های مدافع خبرنگاران را هم در داخل افغانستان و هم در بیرون به همراه داشته است. این سازمان ها خانه شناسایی فوری عاملان این رویداد و مجازات آنها شدند. محمد نصیر مدثر به روز پنجشنبه در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر کشته شد. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر با شماست.
ادامه خشونت و قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در کشور یک بار دیگر نگرانی نیا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان را برانگیخته است. این در حالی است که به تازگی قاضی محمد نصیر مدثر، مدیر مسئول یک رادیوی محلی با نام پیغام ملی در ولایت لوگر توسط افراد مصالحه ناشناس کشته شد. مجیب خلوتگر، رئیس نیا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، با نگرانی از کشته شدن مدیر مسئول رادیو پیغام ملی، از رهبران حکومت خواست قضای خشونت و قتل خبرنگاران را در کشور به صورت جدی پیگیری نمایند.
این بار دفتر نی شخصا از شخص رئیس جمهور و شخص رئیس اجرائیه میخواهد که اولا قضیه آقای مدثر را بررسی کنند و مداخله بکنند در این زمینه، به نهادهای مرتبط امر بکنند که کار انجام بده، و ثانیا در قسمت بررسی قضایای خشونت به صورت کل علیه خبرنگاران گام عملی تر و جدی تر برداشت.
آقای خلوتگر انتقاد می کند که با وجود تلاش ها از سوی حکومت و ایجاد کمیته مسئولیت خبرنگاران و دیگر نهادها، کار موثری برای جلوگیری از خشونت در برابر خبرنگاران صورت نگرفته است. این در حالی است که با گفته مسئولان ولایت لوگر، قاضی محمد نصیر مدثر مسئول رادیو پیغام ملی نوقت روز پنجشنبه از سوی افراد مصالحه ناشناس در ولسوالی محمد آقا هدف قرار گرفته و کشته شد. محمد صالح سلیم سخنگوی والی لوگر در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که تحقیقات در مورد قضیه کشته شدن آقای مدثر آغاز شده است. در این حال گزارشگران بدون سرحد در اعلامیه از این رویداد ابراز تأسف کرده و خواهان تحقیقات جدی از سوی حکومت شدند. این در حالی است که چند پیش نعمت‌الله ظهیر خبرنگار تلویزیون خصوصی آریانا در ولایت هلمند با اثر انفجار ماین کشته شد. با اساس ارقام ارائه شده از سوی مسئولان نیا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، در سال 2016 به تعداد 14 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها کشته شده و بیش از 400 مورد خشونت علیه آنان در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است. در این حال ریاست اجرایی افغانستان کشته شدن مدیر مسئول رادیو پیغام ملی را یک مسئله نگران کننده خوانده و میگوید رهبران حکومت وحدت ملی همیشه متوجه مسئولیت خبرنگاران در کشور هستند. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان:
صحبت های رئیس جمهور، رئیس اجرایی همواره بیان شده که به نیروهای امنیتی باید داده شده که اینا در هر جای افغانستان، در هر ولایت افغانستان در خصوص تأمین جان خبرنگارا تلاش های بیش از پیش را انجام بده. در حوادث اخیر هم که پیش آمده تلاش ها بر این است حکومت که بتانه بعد از هر جای افغانستان که خبرنگارا اونجا فعالیت میکنن، کار میکنن، نیروهای امنیتی بیری ویژه را برای امنیتشان اتخاذ کنند.
این اطمینان از سوی حکومت در حال داده می شود که با گفته مسئولان دفتر نی یا حمایت از رسانه های آزاد افغانستان، خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان در تناسب با سالهای گذشته 4 برابر افزایش داشته است.
جاوید حسنزاده گزارش می داد. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان خواهان تحقیق فوری و شفاف در مورد قتل مدیر مسئول رادیوی محلی در ولایت لوگر شدند. محمد نصیر مدثر طوری که پیشتر هم گفتیم به روز پنجشنبه در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر کشته شد. معلومات انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان می‌دهد که دو مرد ناشناس بر آقای مدثر آتش گشودند. گفته شده که او از دفتر کارش به خانه می‌رفت که هدف حمله قرار گرفت. انتونی بلنگر منشی عمومی فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته که به خاطر کشته شدن مدثر عمیقاً غمگین شدند. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از حکومت خواستند که عاملان این رویداد را فوراً شناسایی و مجازات کند. کشته شدن آقای مدثر دیگر نهادهای خبرنگاری را نیز نگران ساخته. مرکز ژورنالیستان افغانستان این قتل را به شدت محکوم می کند. با احمد قریشی رئیس این مرکز صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که امسال چی تعداد خبرنگار در افغانستان کشته شدند؟
البته سال میلادی که در ماه آخر هستیم، تا اکنون 13 نفر از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای یا کارمندان رسانه‌ها جان خود از دست دادن در افغانستان که بعد از سقوط طالبان مرگبارترین سال کشور بوده. یعنی از سال 2001 تا اکنون 65 نفر جان خود از افغانستان از دست دادن، از کسایی که در رسانه‌ها کار میکردن که اکثرشان خبرنگار هستن. از این تعداد اکثریتش متاسفانه قضایایی بوده که تا اکنون پیگیری نشده و عاملین قتل و این جنایات از مجازات معاف بودن. خود حکومت هم تا حال جواب قانع کننده نداده که چی کارهای در این راستا انجام داده برای پایان دادن به موضوع معافیت از مجازات عاملین قتل. یعنی ما بی باور هستم که اگر حکومت تصمیم قاطع برای مقابله با این روند داشته باشه امکاناتش هست. بی مفهوم که دوسیه های قتل خبرنگارا رو با جدیت پیگیری کنه، عوامل قتلشان شناسایی کنه تا جایی که امکان داره. متاسفانه این روند در ضعیف بوده و
بله.
حکومت در راستا خوب کار نکرد.
اما جناب قریشی، حکومت هم استدلال میکنه که تا حد توان تانسته تا در جهت دفاع از حقوق خبرنگارا و حفظ جان از اینا اقدامات را انجام بده. خب به هر حال ادامه این وضعیت برای شما چقدر نگران کننده هست؟
حکومت استدلالای خود داره. ما به تازگی همونطور که شما اطمینان اطلاع داریم کمیته ویژه از طرف دستور رئیس جمهور تشکیل شده برای بررسی پرونده قتل خبرنگار در کشور. جلساتی همین کمیته داشته. حدود یک سال از این کمیته کار، یعنی از روند تشکیل از این کمیته میگذره. متاسفانه کار چشمگیر نداشت. واقعا وضعیت بسیار بد است. متاسفانه این روند بسیار نگران کننده است. نیاز هست که حکومت به شکل جدی موارد پیگیری کنه و طبق وعده و تعهد تازه‌ای که داده در راستای حفظ امنیت و مسئولیت خبرنگاران با جدیت کار.
ادامه این وضعیتی که شما بهش اشاره کردین در آینده روی فضای خبرنگاری در افغانستان چی تأثیر خواهد داشت؟
خب تأثیرش بسیار منفی است متأسفانه. وقتی یک خبرنگار و یا یک رئیس یک رادیو در یک ولایت ناامن جان خود از دست میده و قضیه هم مشخص نمیشه. شما اگر قضیه آقای شرافت در زابل در نظر بگیرین که اخیراً اتفاق افتاد و یا این مورد اخیره که در لوگر بوده، مقامات در شروع میگن که ما تحقیق میکنیم. نتیجه تحقیق مشخص نیست که واقعا عوامل قضیه کی بودن و به چه دلیلی کار کردن. خبرنگاران وقتی میبینن که حکومت واقعا برای شفافیت قضیه و برای روشن شدن قضیه کار جدی نمیکنه، نمیفهمن که دوست دشمنشان کی است. یعنی واقعا باید از کی بترسن؟ بریم این برای خبرنگارا تا وقتی واضح نشده.
احمد قریشی رئیس مرکز ژورنالیستان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. موضوع مورد بحث ما بود ادامه خشونت و قتل خبرنگاران در افغانستان. نظر شما در این مورد چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اتحادیه اروپا مأموریت جدید خود را برای تقویت پلیس ملی افغانستان در سال 2017 آغاز می‌کند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که این را مقام‌های اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر داخله افغانستان در بروکسل گفتند. فرشته نگاه با آقای صدیقی که وزیر داخله را در سفرش به بروکسل همراهی می‌کند مصاحبه کرده و نخست از او در مورد هدف این سفر پرسیده.
بحث اساسی گفتگوها و ملاقاتایی که با اعضای ارشد کمیسیون‌های یا کمیته‌های مختلف اتحادیه اروپا وزیر داشتند، ادامه حمایت ها و کمک ها به مسلکی سازی پلیس افغانستان و تقویه پلیس ملی افغانستان بود. وزیر امور داخله با سکرتر جنرال کمیته امور خارجی اتحادیه اروپا هم ملاقات کردند و روی ماموریت جدید پلیس اتحادیه اروپا برای حمایت پلیس افغانستان صحبت های زیاد کردیم.
اگر دقیقا گفته شود صدیقی صاحب، کمک هایی را که اتحادیه اروپا تعهد کرد با پلیس افغانستان در کدام عرصه ها شامل است؟
بحث اساسی مبنی بر ادامه کمک ها مسئله آغاز صفحه دیگر از کمک هایشان در سال 2017 است که بخش مشوره دهی است، بخش کمک استراتژیک به نهادی نشدن بعضی از شیوه های پلیسی در افغانستان، بخصوص مسئله ای که وزارت امور داخله یا پلیس افغانستان امو انکشاف متداوم خود داشته باشه و مسئله کیسازی پلیس ملی افغانستان در قبال کمک هایشان بسیار جدی بحث شد و
این ماموریتشان که در سال 2010 شروع میشه و چند محور بسیار اساسی و مسئله مهم ادامه ماموریت مشوره دهیشان است برای ساختار پلیس، برای کراف پلیس و مسئله مردمی سازی پلیس که پلیس بتانه با تمام چالش ها به گونه که لازم است مبارزه بکنه.
و پاسخ مقامات اتحادیه اروپا در برابر از این خواست های ایت افغانستان چی بوده؟
پاسخ اتحادیه اروپا کاملا مثبت بود. همگی به یک صدا تمام اعضای اتحادیه اروپا به جناب وزیر امور داخله تعهد سپردند که کمکاشون ادامه پیدا خواهند کرد و بخصوص در قسمت ای که پلیس ملی افغانستان بیشتر انکشاف استراتژیک داشته باشه و چالش هایی را که پیش روی دارند از نظر انکشاف، تقویه ظرفیت ها، هم از این را با ما یک همکاری خواهند کرد. مسئله مهم ادامه تعهد و تجدید تعهد برای نگاه پلیس ملی افغانستان طرف اتحادیه اروپا است.
شما از ماموریت پلیس اروپا که به مرحله جدید در 2007 میلادی میره صحبت کردین، تفاوت ازی با مرحله های قبلی چی خواد بود؟ اینا از 8 سال در افغانستان همین ماموریت به پیش میبرن، در 2017 این تفاوت ازی در چی میباشه؟
بدون شک ادامه روند همکاری هایی است که در گذشته نیز اتحادیه اروپا با افغانستان داشته، اما ما شاید ایجاد یا آغاز سلسله جدید از همکاری ها با اتحادیه اروپا خواهیم بود و بخصوص در قسمت مشوره دهی به نهادهای پلیس ملی افغانستان برای انکشاف متداوم. به می ترتیب آنچه که نیازمندی های نیروهای پلیس ملی افغانستان است در بحث با هم، در تفاهم با هم، این کمک ها بر اساس نیازمندی ها صورت خواهند گرفت.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در مورد متوقف شدن روند انتقال غیر نظامیان و شورشیان از شرق حلب برای شما خواهیم گفت. ما حالا میپردازیم به یک موضوع دیگر مربوط به افغانستان. در این روزها بحث ها در مورد حل اختلاف ها میان رئیس جمهور غنی و سرپرست ولایت بلخ داغ شده و همچنان موضوع یک توافقنامه میان دو طرف در رسانه ها بازتاب یافته. ولسی جرگه از این روند استقبال می کند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان می گوید از تصمیم گیری های اخیر میان حکومت و سرپرست بلخ استقبال می کند که به اساس آن اختلافات سیاسی از بین برده می شود. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز جمعه بر رادیو آزادی گفت هر آن کسی که با نظام فاصله داشته رسیدن آنان با حکومت به خاطر امنیت و ثبات به یک توافق قابل ستایش است. آقای عرفان گفت که با توجه به وضعیت فعلی در کشور نیاز است تا همانند عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ گروه های سیاسی مخالف حکومت برای آینده بهتر در کشور یکجا کار نمایند.
هر حرکتی که منجر شود به تفاهم و وحدت سیاسون افغانستان و ملت افغانستان ما از جدا حمایت میکنیم. فکر میکنم یک حرکت به جای و مناسب است و هر آن کسی که فاصله داره با حکومت و با نظام و با مرگ ریاست جمهوری اگر در چین اقدامات تفاهمات وارد شوند و هدف و منظورشان تثبیت پایه های حکومت و نظام باشه، رفاه و تامین امنیت در افغانستان باشه، فکر میکنم ما این قابل تقدیر است و ما از حمایت میکنیم.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان با تازگی گفته است که در نتیجه گفتگوهای اخیر با رئیس جمهور غنی تصمیم گرفته است که از سرپرستی ولایت بلخ کنار میرود. آقای نور گفته که روی برخی موارد با رئیس جمهور با توافق رسیده و انتظار میرود میان رئیس جمهور غنی و حزب جمعیت اسلامی افغانستان یک توافقنامه به امضا برسد که به اساس آن از این حزب در تصمیم گیری های بزرگ سیاسی سهم بگیرند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگوید که هرگاه میان حکومت و حزب جمعیت اسلامی افغانستان توافق صورت میگیرد لازم است که از هر دو طرف تضمین اجرایی گرفته شده و تعهد شود که این توافق به خاطر بهبود وضعیت صورت میگیرد نه انحصار قدرت. خواستیم در این مورد نظر ریاست جمهوری افغانستان را داشته باشیم، اما مسئولان در این مورد ابراز نظر نکردند. در این حال کارشناسان سیاسی افغان به این باورند که حکومت بیشتر به یک شرکت سهامی مبدل شده و هر کس تلاش میکند تا به یک شکل قدرت را انحصار کند. وادی صافی کارشناس مسائل سیاسی افغان به رادیو آزادی گفت که این گونه تصمیم گیری ها میان حکومت و عطا محمد نور فرصت را به دیگران مساعد میسازد تا خواهان امتیازات بیشتر شوند.
جورجاری کول دی والی سره چیا بزه ولایت پردم پشت پشر
وای میگوید سازگاری کردن با یک والی که میگوید من ولایت را رها میکنم آن هم با گذاشتن شرایط و یا اینکه گفته است رئیس جمهور با ما یک موافقه امضا میکند این گونه موافقه امضا کردن با افراد و اشخاص نشانه ای از حکومتداری خوب و حاکمیت نیست و آینده چندان خوبی هم نخواهد داشت آقای صافی می افزاید که حکومت به سازگاری های انفرادی خاتمه داده و به افراد زورمند تسلیم نگردد. عطا محمد نور یکی از آمیان عبدالله در هنگام انتخابات ریاست جمهوری بوده و تا چند ماه اخیر به یک شکل با فیصله های رئیس جمهور مخالفت نشان می داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که در مورد کشته شدن یک خبرنگار در ولایت لوگر از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردید با سایر شنونده ها در میان خواهیم گذاشت. روند انتقال شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب متوقف شده. در گزارش ها دلیل توقف این روند نقض آتش‌بس خوانده شده است. فرشتن نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
روند انتقال غیر نظامیان و شورشیان از ساحات باقی مانده تحت کنترل شورشیان در شرق حلب در میان ادعاهای نقض آتش بس متوقف شده است. تلویزیون دولتی سوریه می گوید روند انتقال غیر نظامیان و شورشیان روز جمعه انگام متوقف شد که شورشیان تلاش کردند تا زندانیان را با خود انتقال دهند. در امینال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام شورشی گزارش داده است که نظامیان شیعه طرفدار بشار اسد بالای یک کاروان که از شرق حلب بیرون می شد آتشبری کردند. رویترز همچنان از یک شاهد عینی نقل کرده که گفته است صدای حداقل 4 انفجار از محل شنیده شد که کاروان عامل غیر نظامیان و شورشیان از آنجا عبور می کرد. سازمان صحی جهانی WHO گفته است که انتقال افراد ملکی و مجروحین در شرق حلب متوقف شده است و به سازمان‌های کمک رسانی دستور داده شده تا منطقه را ترک کنند. الیزابت هاف نماینده سازمان صحی جهان که به یک کنفرانس خبری در ژنو از شرق حلب صحبت می‌کرد گفت به کارمندان صلیب سرخ، هلال احمر و سازمان صحی جهان بدون کدام دلیل دستور داده شده است که ساحه را امرا با آمبولانس‌ها ترک کنند. الیزابت هاف گفته است به نظر من این پیام از سوی روس‌ها که منطقه را تحت نظارت دارند داده شده است. و این اقدام را نگران کننده خوانده و گفته که هنوز هم تعداد زیاد از زنان و اطفال که بیشترشان زیر 5 سالند در حلب در محاصره به سر می‌برند. پیش از این تلویزیون دولتی سوریه خبر داده بود که روند انتقال شورشیان مسلح و غیر نظامیان از شرق حلب برای دومین روز هم ادامه یافت. وزارت دفاع روسیه گفت از روز پنجشنبه که روند انتقال آغاز یافت بیش از 6400 نفر به شمول بیش از 3000 شورشی شهر حلب را با چندین کاروان ترک کردند. روند انتقال افراد از حلب بر اساس یک قرارداد آتش بس به میانجیگری روسیه و ترکیه آغاز شد، اما این آتش بس زمان شکست که نیروهای بشار اسد و متحدان آن شورشیان را در شرق حلب هدف قرار دادند. شورشیان مخالف رژیم سوریه بخش‌های شرقی شهر حلب را از سال 2012 میلادی در کنترل خود داشتند، اما نیروهای حکومت سوریه در هفته‌های اخیر بیشترین قسمت‌های آن را دوباره گرفتند.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. عزتیار از دایکوندی، قتل مدیر مسئول یک رادیو در لوگر جنایت بزرگ است. شنونده دیگر که نامش را ذکر نکرده نوشته که قتل خبرنگاران خفه کردن صدای مردم و حقیقت است. مجیب از کابل می نویسد که کشتن مدیر مسئول یک رادیو جنایت است. آریا از بدخشان نوشته که باید دولت افغانستان در جهت تامین امنیت خبرنگاران تلاش جدی کند. صمیم از غزنی خواهان دستگیری و مجازات عاملان قتل خبرنگاران در افغانستان شده. ادیب از رئیس جمهور افغانستان خواسته که عدالت را در اداره های دولتی افغانستان تأمین کند. تشکر از پیام های شما. اگر شما هم نظر و پیامی دارید از طریق شماره تلفن پیامگیر ما پیام هایتان را با ما شریک ساخته می توانید. شماره ماست 0700-044-4620. از همراهیتان تشکر. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. هفته صبح روز شنبه یعنی فردا باز هم با تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه ها خواهید شنید. من جعفر احمدی به شما در هر جایی که هستید اوقات خوش می خواهم. خدا نگهدار.